تشبقوا.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیانه کې هلي او سلامونه ومنه. د پاکستان په کورمه قبایلی سیمه کې تیر ورځ د امریکایي بی پیلوټا ډرون الوتکې هغه برید چې پکې یو شمیر وسلوال وجد شوي دي د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونه په وروستۍ نیمایي کې بعد د ځوانانو غږ خبرونه په تکراري بڼه واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
پرون ماښام په کورمه کې امریکایي بې هواواز الوتکې برید کړی چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شي. افغان چارواکي وایي نن د پکتیا امنیه قومندانۍ باندې په دوه موټر بم چاودنو کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي او عراقي ځواکونو د کرکوک ښار واک ترلاسه کړی دی. پورا خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي پرون ماښام په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د امریکایي بی هواباز الوتکې په برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز ترسره شوې درویش وسلوال وژل شوې دي. چارواکي وایي د لسو وسلوالو وژنه فوراً ثابته شوې وه، خو کله چې د مرکز لټون وشو نو دیارلس جسدونه نور هم وموندل شول. په دې برید کې پنځه نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو ډلو په دې اړه مشال لډیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. له کله نه چې د امریکا ولسمشر په تېر اګست میاشت کې پر پاکستان نیوکې کړې وې چې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، دا دوهم ډرون برید دی چې ترسره کیږي. په تېر سپتمبر میاشت کې په همدغه سیمه کې همداسې یو برید درې وسلوال وژلي او دوه نور ژوبل کړي وو. افغان چارواکي وایي نن د پکتیا امنیه قومندانۍ باندې په دوه موټر بم چاودنو کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په دغه ولایت کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل چې په چاودنه کې د دغه ولایت امنیه قومندان توریالی ابدیانی هم وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. په ګردیز کې د مشال راډیو خبریال وایي چې له دوه موټر بم چاودنو وروسته یو شمېر وسلوالو په امنیه قومندانۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي او ډزې اورېدل کېږي. لومړۍ چاودنه نږدې لس بجې د یو هموې ټانک بم په وسیله د امنیې قومندانۍ په دروازه کې شوې. ورپسې بله موټر بم چاودنه په امنیه قومندانۍ کې دننه شوې چې وروسته ډله ییزه وسلوالو نښته رامنځته شوې ده. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانی مشر او دغه کورنۍ له خپلې خاورې په زور وستلی. د خبره یو وکیل او د شړل شوي مامور همکارانو تایید کړی ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکي ویلي میسود کاسماز د هغه میرمن او دوه لوڼې وروسته له هغې چې د تیر سپتمبر میاشت کې په لاهور کې ونیول شوې د تیر خالی په ورځ له پاکستان نه په هغه الوتکه کې وویستل شول چې د ترکیې له حکومت لخوا په ځانګړې توګه استول شوې وه. ترکیې دا کوي چې د پاک ترک مکتبونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي، پر چا چې په 2018 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردغان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوي، خو خپله ګولین دغه تورونه رد کړي دي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د دې خبر پخلی کړی چې د دوی د غړیتوب موده د 2013 کال نه نیولې تر 2020 کال پورې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې له دریو څخه دوه برخو غړو د دوی په حق کې رایه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي له دې بریا سره په قومي او نړیوال کچ د پاکستان وقار لوړ شوی دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړي. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره ښه پرمختګ بللی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال پرون په کابل کې سره وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ کړو چې د افغانستان د ثبات لپاره خپلې اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او شمیر پوځي چارواکو سره هم خبرې ترې وکړې. عیني شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک ښار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کردانو جنډه لرې کړې ده. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې تر څنګ زړول شوې وه. راپورونه وایي د کردانو تر واک لاندې کرکوک ښار څخه په زرګونه خلک وتلي هم دي. کله چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 کال کې د عراق په شمالي برخو منګولې خښې کړې، کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړو. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي په ملک کې د یووالي د ټینګ ساتلو لپاره اړینه وه چې دغه عملیات ترسره شي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې ویاند پاتریشا ګاسپر وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم دي، خو کره شمېر نه ده معلومه. نوموړي وایي اور وژونکي لا هم په 150 ځایونو کې د اور د وژلو هڅه کوي. د بیړنیو خدمتونو ادارې د اکتوبر په 15 د اور لګیدنې د 500 پیښو پخلی کړو. دوی وایي د اور لګیدنې لامل اوږده وچکالي او د تودوخې لوړوالی دی. راپورونه وایي د اور لګیدنې له وجې شمال لویدیځه هسپانوي صوبه ګالیشیا هم اغېزمنه شوې او لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو پاون 140 روپۍ او 140 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې. او 321 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایراني ریال په یو پاکستاني نئی روپے خرچول کیگی. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څریری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې وضعیت نزیات درجه حرارت 15 شو کم نه کم شل. په بنو کې وضعیت نزیات 14 شو کم نه کم 19 او په کوټه کې وضعیت نزیات نه شو کم نه کم 9 ډیګری سینټی گریډ وی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر او د موسم حالو کرم صوبې مو د احمد الله ناوري دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کورم کبایلی سیمه کې 13 ورځ شوه د بی پیلټ الوتکې د بریج یو عیني شاهد وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه ویلي وو چې دوی سره نوي تعلقات پیلېږي، خو یو افغان کارپوه وایي
چې پاکستان دې ته ووایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خبرین غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو چې د پاکستان په کورم قبایلی سیمه کې امریکایي بے پیلټ الوتکې تیر ورځ برید کړو. په دې برید کې 7 تلفات شوې دي او نور تفصیل سره طارق ورکړی د نور تفصیل سره.
پاک افغان پولی تنیک دے پر زیرو پوائنٹ پرو د مقبلو په غار د امریکې بے پلوټا الوتکو لخوا د برید له امله د مشکوک وسله والو د مړو شمېر دروشو ته رسېدلی دی. یو ځایي اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل یوولس مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه وویل اته مړي د پولې دې خوا کوچخرام سر او درې د پولې اخوا سپینتلي په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره یې کوششونه روان دي. ځایي کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نشي ورتللی. هغه دا هم ویل ګمان کېږي چې د وسله والو د مړو شمېر له درویشتو زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بېدرکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبلو غره پر سرونو د حقاني ډلې د مشکوک وسله والو پر ټکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه پنځه وسله وال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو.
تقریباً
استخباراتی ادارې یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل د پولې دې خوا له کرار پوستې سره نږدې کوچخرام سر ګوګړو سر او باغ سر نه علاوه د پولې اخوا پر زمدو کنډو باندې بې پلوټه او جټ جنګي الوتکو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې تر پنځلسو زیات وسله والو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه وویل په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، زیاتره غیر مقامي وسله وال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامي یو چارواکي هم له مشال لوډیو سره په خبرو کې د دغې هوایي برید تصدیق وکړو او وی ویل لومبه د وسله والو په ټکانو د بې پلوټه الوتکو لخوا څلور توغندي وتوغول شول. له انتظامي چارواکي سره د مړو ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسله والې ډلې لا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړي پنځلس کیلومتره لرې د نور غورځېدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خوا ته پروت دی چېرته کې یو شمېر وسله والې ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې لس مودې راهیسې د حقاني ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بې پلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغې ډلې سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په پنځلسم نیټې د کورمې په غوزګړی کې د امریکې بې پلوټه الوتکو پر یو کور برید کړی و چې پکې د حقاني ډلې درې تنان مړ شوي ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د څلورو هیوادونو استازو پرون په افغانستان کې د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خپله غونډه د امان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه واخیسته. په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرری او د پاکستان له لوري د هیواد د خارجه وزارت سکرتري تهمینه جنجو ګډون وکړ. فرشته جلالزی نور تفصیل راکړي.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوی، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خپاره شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تهمینه جنجوا خبرو ته ورغلې وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه په خپل ځای دي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصون وروسته له پاکستانه مننه وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون له امریکا غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان بیا پر دې باور دي چې له پاکستانه د ولسمشر ټرمپ مننه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې تشویقي بڼه لري. تفصیل نور د اکرام.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعال ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایي ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی، خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومته مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسي پتاندی هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر قبایلي سیمې د خلکو منتخب استازي شاجي ګوله پریدی وایي د قانون او انصاف د قائمه کمیټې په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو د قضولو منظوري ورکړل شوه. نور تفصیل احمد الله راکی.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازی شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پیښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي هغو ټولو مونږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې دا اختیارات د پیښور های کورټ په کار دی، ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته، او دویمه خبره دا چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغستی شي.
د ذکر دا چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلیمانی استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي سپتمبر په 12 د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15 د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د پیښور نه د قومي اسمبلۍ په څلورمه حلقه د رواني میاشتې د 26 په زمینه انتخاباتو کې به ووټران د برقي ماشینونو لارې خپلې رایې کاروي. د یادې ادارې ویاند هارون شنواری په خبره دوی به دا کار په تجرباتي بنیادونو کوي. نور تفصیل دی وړې د مینه پس. د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په 26 نیټه په پیښور کې د قومي اسمبلۍ په څلورمه حلقه کېدونکو زمینی ټاکنو کې به د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ ماشینونه کاروي، خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې ماشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اورنۍ ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ ماشین خلک دا وګوري چې دې کې څنګه یورپ کې دا بعض ملکونه شته، د 12 ملکونو کې موږ دا وایو چې پیښور خلک چې کوم زمونږ غاغوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولینګ سټېشن تر راځي په 26 اکتوبر باندې، نو تاسو به یو قسم له دوه وټونه اچوئ. یو به تاسو خپل طریقه باندې هغه ووټ پوي چې کوم زړه طریقه دا بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم د الکترونیک ووټنګ ماشین اچوئ. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به موږ خپل قانوني طریقہ بیرټ پیپر کاغذ والوي.
که څه هم هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې ماشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پریباسي، خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیم دي او د الکترونیک ووټنګ ماشینونو لګولو پریکړه نه مني.
دا الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي، او دا مشین به خوا کې پروت وي. ما ورته چې دا به نورم خلک کنفیوز وشي، یو ووټر به دوی کې اکسرسایز کوي، دا بالکل غلط ده.
خو په دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعه کول یو ښه ګام دی او د دې له وجې به د درغلۍ گنجایش پاتې نشي. هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون له مخه راتلونکي ټاکنې به هرومرو د دغو ماشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د ماشینونو د یورپي هیواد هالند یوې کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دی او د یو ماشین قیمت 1,78,000 روپۍ دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو جلال آباد ته. په جلال آباد ښار کې د څه باندې 15 لک او 50 زره ډالرو په ارزښت د ریپیو پارکونو جوړولو چاري پرون د دریو پارکونو جوړولو چاري پرون پیل شوې دي. بخنه غواړم په جلال آباد ښار کې د څه باندې درې لکه پنځوس زرو ډالرو په ارزښت د دریو پارکونو جوړولو چارې پرون پیل شوې. د دې پارکونو څخه یو هم د ښځو په بڼ کې جوړیږي چېرته چې شاوخوا دوه سوه ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې کوي. له جلال آباده د باز محمد عابد راپور اورو.
د یو این ابیتات نړیوالې موسسې او ښاروالۍ په ګډه همکارۍ د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د ښار اوسیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه پارکونه جوړیږي. له دغه پارکونو څخه یو هم د ښځو په باغ کې جوړیږي چې د بنسټ ډبره یې د دوشنبې یا ګل په ورځ د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل کېښوده. نوموړي په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
زموږ لومړی پارک د ښځو په بڼ کې دی، دوه پارکونه نور چې د همدې پارک سره یو ځای افتتاح شول. درې لکه پنځه پنځوس زره امریکایي ډالرو په لګښت باندې به په جلال آباد ښار کې پارکونه جوړیږي چې په هغه کې به دوه سوه اویا کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د جلال آباد مرستیال ښاروال انجینر حکیم مدین عمرخیل وایي د دوی د سارنې ګروپ مکلف دی چې له پروژو څخه سارنه وکړي.
دغه پروژه چې جلال آباد د ښاروالۍ او د مرسته کوونکو د خوانه په دغه بند کې ترسره کیږي، په دې پروژه کې زمونږ د نظارت نقش هم شته، برخې اخیستنې یا سهمګیري هم مونږ په دې کې لرو. دا پروژه به د همغه محتویاتو سره کومه چې په پروپوزل کې پیشبینی شوې ده او دلته ورته اړتیا ده همغه سی به ترسره کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې له دغه پارک څخه به ښځې په بیلابیلو مناسبتونو کې ګټه پورته کوي.
لومړی به داسې مختص د ښځو لپاره پارک نه و، دا چې خپل پارک دی، خپله د خوشحالۍ ورځې، د اختر ورځې، د نوروز ورځې، د میلې ورځې، حتی د ښځو د ماشومانو د پاره کمې سالګري چې نیول کېږي، د څلوېښتۍ ورځې، څنګه چې د نوم نه معلومېږي، یو فامیلي پارک دی. وروسته د دې به د ښځو لپاره ټکټونه وي او څه عواید چې د باغ کې ترلاسه کېږي دا به ټول د دولت عوایدو ته سپارل کېږي.
انیسا عمراني زیاتوي چې په دغه بڼ کې تر دوه سوه پورې ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی لاسي مصنوعاتو ته د باغ دننه د مارکیټ لپاره ودانۍ هم جوړه شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو لوګر ته د لوګر د لوړ زده کړو په موسسه کې دوه نوې ودانۍ له بشپړې دورښتو پرانستل شوې. دا ودانۍ یو د هند په مالی مرستو بل د لوړ زده کړو د وزارت لپاره مختیایي بودیجې څخه جوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لو خیر راکړي.
د دوشنبه پورز هغه غونډه چې د لوګر د لوړ زده کړو موسسه د نوي ودانیو د پرانستې په مخه جوړه شوې وه، لزایي چارواکو سربیره د افغانستان د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشان، د اقتصاد سرپرست وزیر سید مصطفی مستور او په ملي شورا کې د لوګر د خلکو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه. د لوګر د لوړ زده کړو موسسې رئیس وحیدالله عبدالرحیمزی په خپلو خبرو کې د نویو جوړه شوې ودانیو په باب وویل:
دغه تدریسي تعمیر د وزارت محترم اقتصاد په مرسته او د هندوستان په پند سره شاوخوا څلوېښت میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې تطبیق شوی دی، او همدارنګه موږ د لیلی تعمیر چې درې منزله تعمیر دی او د دوه سوه پنځوس تنو محصلانو ظرفیت لري، هغه درې منزله دی، هغه هم شاوخوا پنځه ویشت میلیونه افغانۍ په ارزښت دی.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل دوی د اقتصاد وزیر څخه د لوګر د لوړ زده کړو مؤسسې د پنځه سوه جری په ځمکې د احاطې د جوړولو او د پوهنتون د ماسټر پلان د نهایي کولو غوښتنه وکړه.
د اقتصاد محترم وزیر صاحب وعده وکړه چې انشاءالله د دغه کال تر پای پورې به د چاردیوالۍ یا احاطوي دیوال د بنسټ ډبره هم کېښودل شي او ماسټر پلان تدارکاتو کې انشاءالله هغه به هم ډېر زر نهایي شي.
د ولسي جرګې غړی اکبر ستانکزی وایي د لوګر د لوړ زده کړو موسسه اوس مهال یوازې یو پوهنځی لري. د دوی غوښتنه دا ده چې یاد ولایت ته د کرنې پوهنځي په ګډون د دوو نورو پوهنځیو تشکیل هم ورکړی شي، ځکه دوی اوس د ودانیو ستونزه نه لري.
خبر کې وزیر صاحب ته ویل تاسو باید د لوګر ولایت لپاره دوه پنځه نورې په نظر کې ونیسئ، ډېر ضرور دی. بیا د زراعت پنځه خو د لوګر لپاره اشد ضرورت، ځکه لوګر یو زراعتي ولایت ده او دلته محصلین هم ډېر کوشش کوي چې د زراعت پنځه انتخاب کړي.
یاد دی وی د لوګر د لوړز د کوم مؤسسه چې درې کال وړاندې تاسو شوی اوس مهال 15 ودانۍ لري او د دوو نورو تعمیرونو ودانې چاري هم روانې دي. په یاد مؤسسه کې 308 اتیا تنه محصلان پر تحصیل بوخت دي چې 2 اتیا تنه یې نجونې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د نجیب امیر.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي پرون مخام په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز ترسره شوی 23 وسلوال وژل شوی دی. په دې برید کې 15 نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه سندې ویلي. افغان چارواکي وایي ځانمرګو برید کوونکو وسلوالو کسانو د پکتیا ولایت په ګردیز کې د پولیسو په روزنیز مرکز بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. طالبانو د برید مسؤلیت قبول کړی. پاکستان د پاک ترک سکولونو پخوانی مشر او دغه کورنۍ له خپلې خاورې په زوره ویستلې. دا خبره یو وکیل او شړل شوي مامور همکارانو تایید کړې ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکي ویلي میسود کاسماز دغه میرمن او دوه لوڼې وروسته لاغې له ملکه ویستل شول چې په 13 سپتمبر میاشت کې د چارواکو لخوا ونیول شول. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د خبر پخلی کړی چې دوی د غړیتوب موده د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې ده. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خواه ته ننوتلي دي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی. کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2013 کال د کرکوک خار د اکثرو برخو واک خپل کړو. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي د شمالي کوریا سره خبرو اترو ته زیان رسوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د ځوانانو غږ. دا خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اورئ. اوس درته ثبت شوې بڼه وړاندې کوو په تکراري توګه چې جوړونکی یې اسرار عالم مومند دی.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار عالم مومن سره نیخ پنیږي.
د بشال له ځوانانو غږ خبرونه کې یو بار بیا د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ بهستې او دن کو دنه په ځوانانو غږ خبرونه کې د خبر ایجنسی د کمی اسمبلی چوکۍ ان 15 وختم لپاره د ځوانانو د پیپلز پارټي حضرت ولی افریدی او د پاکستان تحریک انصاف عبدالرزاق ممکنه کاندید دي. له دوی سره پر دې خبر کوو چې کچېری دوی کې یو تن د 2013 کال په انتخاباتو کې بریالي شي نو د خپل سیمو د ولس لپاره باید تعلیم روزګار او د ژوند په نورو برخو کې د پرمختګ څه کارونه کوي. نو ستریم شي رومبه تاسو درځم عبدالرزاق صاحب د تارکین صاحب چې کوم ممکنه کاندید دي د خبر ایجنسی د ان 15 وختم لپاره. ستریم شي عبدالرزاق صاحب حضرت ولی افریدی چې د پیپلز پارټي ممکنه کاندید دي د خبر ایجنسی د ان 15 وختم لپاره. تاسو هم ډیر ستریم شي
ډیر مننه جی مهرباني.
څنګه تاسو افریدی صاحب جوړه ژوند مخ تیریږي؟
الله فضل جی تاسو دواګانې تاسو ښه
بالکل مننه ډیره زیاته. افریدی صاحب لومبه دې ترازو ک تاسو زمنګ اوردونکو سره خپل لند تعارف وکړئ.
مننه جی زما خو حضرت ولی نوم ده افریدی قوم ملک دین خیل ټاپا جنډا خیل سره تعلق لرم تحصیل جامروز علاقہ کټه کشتی اوسیدون کیم او تر اوسه پورې ما تر بی اے پورې تعلیم حاصل کړی دی د دې نه مخکې بس تعلیم را نه پاتې شولو سیاسي هلو ځلو کې راګیر شولو ما تعلیم صرف تر بی اے پورې
عبدالرزاق چې د پاکستان تحریک انصاف غړی دی ځوان غړی دی هغوی هم د ټلیفون په کرښه راغلي دي عبدالرزاق صاحب که تاسو ته زما غږ درځي نو یو وار بیا ستړي مه شئ او خپل لنډ تعارف زموږ د اوریدونکو سره وکړئ مننه به وي
عبدالرزاق شینواری د لنډې کوتل نه د لوړګي نه او د پاکستان تحریک انصاف یو ورکر پیچیت سره خبرې کوم ما خپله په پولیټیکل ساینس او په پاکستان تحریک ماستر کړی دی شپاړسم پاس کړی او خپله باندې اوس هم د یو سکول کې استادیم کوم او پرنسپل یې ما ماستر یې ما
ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو میلمنونه او اوریدونکو تاسو هم موږ سره ټلیفون او سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شئ بله چې زموږ کومه ویډیو بي پرومو ده په فیسبوک باندې د هغې لاندې هم تاسو خبرې څرګندونې لیکلی شي لومبی تاسو راځم حضرت ولی صاحب که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا ووایئ چې د تعلیم په برخه کې تاسو څه پلان لرئ که پرس که تاسو بریالي شوئ دغه چوکۍ تاسو وګټله نو څه به کوئ د تعلیم په برخه کې د خپلې سیمې دپاره دغه حلقې دپاره
ډیر مننه اصل کې جی مسله دا ده چې زمونږ د فاټا په لیول باندې وګورو نو د تعلیم معیار انتهایی خراب دی بلکې کازه دا وایم چې نشت برابر دی نو زه په دې کې دروغجن نشم او د هغې دا وجه ده چې د تیرو هاویا کالو نه چې د پاکستان جوړ شوی دی د تعلیم په مت کې په فاټا طرف له هغه شانتې توجه نه ده ورکړی شوی بیا هم چې وخت په وخت باندې چرته تعلیمي ادارې په تیرو اویا کالو کې جوړې شوې دی د بدقسمتۍ نه د تیرو د لس دولسو کالو چې کم دهشتګردۍ لهر په دا علاقه راغلو خصوصا د هغې مرکز چې و هغه فاټه ګرځېدلې وه نو په هغه کې زمونږ تقریبا چې 70-75% زمونږ کومې تعلیمي ادارې وې هغه د سختې تباهۍ سره مخ شوې هغې له بمونه کېښودل شول هغه تباه کړی شوې د هغې نه علاوه چونکې خلکو د اغزای نه آی ډی پی شولو په لسګونو خلکو آی ډی پی شول او د فاټا د نورو علاقو نه ووتل نو د هغې په وجه هم په فاټا کې د تعلیم معیار انتهایی خراب شولو
نو اوس تاسو د بدقسمت څه پلان دی مطلب څه پلان دی تاسو چې تاسو ویلې په خپل باندې دا
انشاءالله مونږ خو به دا کوشش وي او دا کوشش کوو که الله مو کار کړه او د هغې نه بغیر هم دا زمونږ فرض جوړېږي چې مونږ په خپله علاقه کې هغه تعلیمي ادارې چې کومې د مخکې نافعال وې هغه ډیمیج شوي دي ورانې شوي دي چې هغه هم هماغه شانتې د هغې بلډینګونه هغه هم جوړ کړو او صرف بلډینګ نه مونږ غواړو دا چې مونږ یو چې مونږ به انشاءالله که موقعه میلاو شوه دا تعلیمي ادارې به صرف د بلډینګ په لحاظ را نه د تعلیم په لحاظ را بادوو په هغې کې چې د اساتذه کم کمی وي هغه به هم پوره کوو د هغې نه علاوه چې زمونږ کوم ځوانان دي چې هغو له د تعلیم مواقع نه دي میسر د هغوی د غربت د وجې نه یا د تېر دهشتګردۍ د لهر د وجې نه هغوی تعلیم نیمګړی پاتې شوی نو زمونږ به کوشش دا وي چې مونږ هغه کسان هغه سټوډنټان هغه ځوانان دغو سکولونو طرف ته را میل کړو د هغوی میندو پلارانو باندې دا بوج راوړو دا خبره ورسره وکړو چې بایي د تعلیم نه بغیر زمونږ ترقي او خوشحالي ناممکنه ده نو لهذا
تاسو به لکه سکولونه جوړوئ دغه چې کوم وران شوي سکولونه دي دا به جوړوئ
چې کوم وران شوي دي او د هغې نه علاوه نور هم چې څومره تعلیمي ادارې دي انشاءالله د نوو دپاره بل ځکه چې ضرورت ډېر زیات دی په ډېرو علاقو کې په میلیونو کې پرایمري سکول هم نه وي نو چې کله د پرایمري تعلیم چاله نه وي میسر نو هغه به مخکې تعلیم څه وکړي نو د دې لپاره مونږ غواړو دا چې د اول کلاس نه مونږ په هره علاقه کې هغوی له تعلیمي سهولتونه میسر کړو
بالکل سمه ده تاسو سره زما عبدالرزاق صاحب که تاسو راته وایئ چې تاسو که پرسکا بریا ترلاسه کړه نو خپله تاسو اوس لګی یاست یو استاد هم یاستئ نو څه به کوئ د تعلیم لپاره په خپله سیمه کې
لومړی دا چې دا څنګه چې څلورو خبرو کې سکولونه جوړول غواړي سکولونو کې سہولتونه جوړول غواړي په هر علاقه کې چې سکول کم سے کم موجود وي چې خلک هلته لاړ شي سبق حاصل کړي دویمه عامه خبره ده چې زمونږ کالجونه دي کالجونه شته چې په هغه کې سټاف پوره شي درېیم دا چې نن سبا کوم دنیا کې 20 پروګرام دی چې دا زمونږ په ټولو سکولونو کې کالجونو کې عام شي درېیم دا چې زمونږ په ټوله فاټا کې میډیکل کالج نشته زمونږ په ټوله په فاټا کې انجینیرنګ کالج نشته یونیورسٹی اوس یو فاټا ته را کړې ده چې درې سره ده پټوله بو تر وته پورې پټوله فاټا کې نو سیلونز مخ خپل دا امید لرم ان شاء الله چې زمون د پاتل حکومت راغی نو زما خپل دی باندې ډیره توجه اسلام آباد کې بناسي چې مونږ د خپل علاقې لپاره یونیورسيټي او ځکه چې زمون خلک ډیر غریب دي زه په خپل دی کې ډیره منډه او مقصد زمون بچي او سبق وای څورلسم پاس کیا څورلسم نه مخکې د پېښور یا د اسلام آباد یا د نورو ځایو تک د پاره خو سره پیسې نه هلته د اوسېدو پیسې نه د کالجونو فیسونه نه هلته
هم عبدالرزاق صاحب تاسو خپل معنی د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري نو که دغه پښتنه ځواب تاسو به دا ماته هم وردی ځواب راکوي چې تاسو خپل ګوند په خبر پښتونخوا کې دا پنځم کال دی هلته کې د هغوی حکومت دی چې هغوی د تعلیم لپاره څه کړي دي دغه پښتنه به تاسو ځواب وایي خپل د حضرت ولی صاحب ته چې تاسو تعلق د پیپلز پارټی سره دی موجوده چې کوم مشر دی بلاول بټو زرداری هغه هم د سیند صوبې دی دغه رنګ یې د مور د پیپلز پارټی پخوانی مشره بنظر بټو هغه دوه واري وزیر اعظم هم پاتې شوی دی خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو د خیبر پختونخوا نه هم د تعلیم کچا په سیند صوبه کې خرابه ده پختونه زما داره چې دغه به دغه ګوند به تاسو له پیسې درکړي چې تاسو په خپله سیمه کې د تعلیم لپاره ولګوئ که څنګه
بالکل جی دا خو زه امید لرم او دا زما عقل سره منینه چې د پیپلز پارټي د ګوند یو کس یا هر هغه کس چې هغه د خپل علاقې د خدمت لپاره مخلص وي او هغه د خپل پارټي دغه ګورنمنټ یو د هغې نه ډیمانډ وکړي او هغه وایي دا خو د عقل منلو خبره نه ده خو ما خو درته وویل چې دا ټول انحصار په اخ کینډیډیټ باندې دی چې څوک د علاقې نه منتخب وي او بیا د ده د پارټي حکومت وي او هغه د خپل علاقې لپاره څه ونه کړی شي نو زما په خیال دا د کس ناکامي هم ده او ټیک تا چې د دې نقصان پر روان وخت کې پارټي له هم رسیږي نو زه دا ویم چې که د مونږ د پارټي حکومت خدای پاک راوسته او مونږ له دا موقع راغله نو انشاءالله تعالی زه په دې کې هیڅ قسم شک نه ګڼم چې د ما سره د پیپلز پارټي په د خیبر ایجنسی یا د فاټا په معاملاتو کې هغه د ما سره لاس یو
دی عبدالرزاق صاحب پر دغه پښتنه به ستاسو موقف هم اخلم چې د حضرت ولی صاحب دغه خبرو ته څومره اتفاق لري او هغه بل پښتنه چې تاسو ما پرې خو هغه به هم ځواب وو چې ستاسو ګون په خبر پښتونخوا کې تعلیم لپاره څه کړی دي خو یو اوردون کې دوی ته ورزو عمران صاحب د بګن په خیر اڅه پښتنه لري
مننه قربان دي شم مومن صاحب د ملمنو له خو یو پښتنه کوم مومن صاحب لکه تاسو ته خپل هم پښتنه ته پرګرامونه په پاډه باندې کوي په جنسي باندې کوي چې کوم دي نو جنسي خل دا ول زه درته وایم چې کومي پلټه حکومت کوي کومه پلټه راشي حکومت نه نه د پښتنو سره بلکې پاډه سره چې کومي ژمنې وکي لکه کومي کول وکي هغه ورته ویلی نه پرېږدي بیا د خپل حق ویلی نه ورکوي یو تم ور نه کوي هغه حق نه ورکوي دا ویلی مومن صاحب
ډېره زیاته مننه ستاسو نه یو بل اوریدونکی دوی ته هم ورځو ستړي مشي
السلام علیکم استاد تعالی مېلمنو ته دې سلام کوم
وعلیکم السلام دنیا سوزوی سیما د سوات نه بخیر څه پښتنه لري
مننه مېلمنو ته کوم لکه هر کاندې چې راځي چې له خو ډېرې زیاتې خبرې چې زه خپل ولس افتر کدا دا کار کوم دادا کوم نو ولس په دې سند په تل کې دا کلی دی دا سپاره دا کوم چې کنه دا دوا کاندیدان څخه سره دی دوی دواړه وایي چې مونږ دادا کار نه کوم مونږ ضرور دا کار کوو دا دا شانتي وایي په دې سره سپاره چې دی دا کار کوي او بیا اکثره دا خبره کوي چې مونږ کوم غوندنه یا هغه مونږ ته د نه راکړي مونږ خپل کار پېټ راکو نو دوی به هم بیا دا خبره کوي دوی هم بیا دا شانتي وایي
حضرت ولی صاحب دغه اوریدونکو دغه پښتنې جواب کې مننه بوي
جی بالکل د چکه می خبرې وکړلې زه د دوی سره په دې کې بالکل اتفاق کوم چې اکثر زمونږ چې سمره کینډیډیټ دي هغوی د الیکشن نه مخکې ډېرې بلند بانګ دعوې کوي چې مونږ به داسې وکړو داسې وکړو چې بیا کله موقع ملو شي نو یقینا چې خلک مایوسه دي په دې کې هیڅ شک نشته خو دا زمونږ فرض جوړېږي دا زمونږ ذمواري جوړېږي بطور یو سیاسي ورکر چې مونږ د دغو خلکو اعتماد بحال کړو دوی اعتماد به مونږ څنګه بحال کړو دوی اعتماد هله بحال کیږي چې مونږ په خپلو وعدو کې رښتونی شو هغه وعده چې کومې مونږ د الیکشن نه مخکې د خپلو عوامو د خپلې حلقې د خلکو سره کوو چې هغې کې مونږ د اخلاص قدمونه اوچت کړو نو زما په خیال چې د هر نه پس به د عام خلکو اعتماد چې دی هغه په سیاسي خلکو باندې او بیا په دغه امیدوارانو کینډیډیټانو باندې راځي زه مونږ زه د خپل ځان صفت نه کوم خو الحمدلله زه په دې باندې فخر کوم چې زما ګوند زما په علاقه کې په کومه کې چې زه د هغې سره سیاست کوم زما سره چې کوم ټیم دی هغوی ډېر په اخلاص سره زمونږ سره د عوامو په خدمت کې منډې وهي.
او عبدالرزاق صاحب یو وار بیا موږ سره ټلیفون په کرښه راغلی دی چې پاکستان تحریک انصاف سره دوی تعلق دی، او همداراز دوی د ان ای 45 خبر ایجنسۍ لپاره هم دوی ممکنه کاندید دي. عبدالرزاق صاحب پوښتنه زما دغه وه چې ستاسی گوند چه پا خبر پختونخوا کې را تعلیم لپاره څه کړی دي چې اوس په هغوی تاسو ته دومره پیسې درکړي چې تاسو په خبر ایجنسۍ کې را تعلیم لپاره کار وکړي؟
تاسو ګورئ خیبر پختونخوا تعلیمي نظام ته وګورئ نو تقریبا چې سرکاري څومره سکولونه څومره ادارې وي او هغه کې چې کومو خلکو ډیپټې نه کړي هغو خپله فرض نه ده کاوه، او پر طالبان رو شرح بالکل پیر زیات کم شوا دا تو نه ول کې دا زنګ دا د حال ته دا نظام جوړ کړو چې دا طالبان سر زیات شوا زون د استادانو حاضری مکمل شوا، او دا غوې دا سي ترتیب جوړ کړ چې مجبور یې کړی چې راځه. نو دا ټول بنیادی کار دا و چې کتنه نه غوښتل دا وګوري چې خالي او پاتشي بالکل پنځه په حساب هغه سکولونه نن د طالبانو نه ډک شو. دا وجه څه وه؟ دا ټول دا وجه خو دا وه
عبدالرزاق صاحب د پاکستان چیرې تعلیم کم وزیر دی خبر پختونخوا آصف خان د هغه د خولي خبري ما سره اوس هم شته. هغه و چې شاوخوا څه باندې 400,000 ماشومان چې عمرونه د سکولونو تلو دي دا وخت په خبر پختونخوا کې سکولونو ته نه ځي. دا د هغه د خولي خبره ده، او تاسو ته به هم معلومات و چې په دې وروستیو کې چې کوم نتیجې مخې ته راغلې د لسم جماعت نو په هغه کې 40 پوزیشنونه چې کوم وو هغه پرایویټ سکولونه اخیستي وو، او همداراز داسې سکولونه هم په کې وو چې هلته کې ټول ماشومان فیل شوي وو لکه شبقدر کې یو سکول وو.
کته معلوماتو کې نو په خیبر پښتونخوا کې په ډیرو سکولونو کې زه د اعتبار پر سرکاري سکول ته تللم د ماشوم لپاره، لیکن ماړه خوشاله شو چې هغوی چې موږ سره ځای نشته موږ خپلې داخلي پوره کړې سرکاري سکول کې. نو دا خوشحالۍ خبر وه چې سرکاري سکولو ته لویو خلکو بچي وتل اگر چې هغه چې معیار خو یې دومره نه رسېدلی خو کم چې کم دې ته جوړ شو چې هلته کې د استادانو حاضري منظور ضروري شوه، هلته کې د استادانو کار شروع شو، خلکو رجوع جوړه کړه د پرایویټ سکول کم چې کم چې هر ورځ پرایویټ سکول
د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي زم تاسو قربا سره لمومند او موږ سره دوا ځوان سیاستوالان د ټلیفون فکر خدي د عبدالرزاق تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره د حضرت ولی تعلق د پیپلز پارټي سره دی، او د دې دواړو تعلق د خبر ایجنسی سره دی. له دوی سره پر دې خبرې کوو چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې 2013 کې بری ترلاسه کړي. دوی دا سوچ کړی، دوی دا پلان دی چې موږ غواړو چې راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلو. همداراز ان ای 45 د خبر ایجنسۍ په هغې باندې کېدی شي دوی اټونو ته ودرېږي. نو دوی موږ همدغه ته پوسو چې که دوی بریالي شي نو آیا دوی به د خپلو سیمو لپاره څه کارونه کوي؟ حضرت ولی صاحب همدغه پوښتنه چې تاسو ته ما پرېښې وه چې ستاسو پیپلز پارټي 2 په مرکزي حکومت کې راغله، نو هغوی د قبایلي سیمو لپاره څه کړي د تعلیم په برخه کې؟ که یادونه وکړي مننه به وي.
جی زه به درته ووایم چې زمونږ په فاټا کې چې څومره ترقیاتي کارونه شوي که هغه د تعلیم په شکل کې شوي دي که هغه نور ډیولپمنټ لحاظ سره شوي، زمونږ سره زمونږ بدترین مخالف چې څومره پارټي دي هغوی هم دا تسلیموي چې که هغه اصلاحاتي او که تعلیمي مده کې څه ترقي ده یا په بل څه کې څه ترقیاتي کارونه صرف او صرف د پیپلز پارټي په دور کې شوي دي. خو زه به راشم درته د خپل ان ای 45 طرف له زمونږ په ان ای 45 کې چې کوم لنډي کوتل کې واحد ډیګري کالج دی هغه هم زمونږ د پارټي په دور کې جوړ شوی دی او هغه بوټو صاحب جوړ کړی وو. دې نه علاوه په جامروت کې هم چې کوم ډیګري کالج دی هغې نه علاوه کوم کامرس کالج دی هغه هم زمونږ په د پارټي په دور کې جوړ شوي. خو د بدقسمتۍ نه همیشه دپاره دلته دا شوي دي چې مونږ د علاقې نه زمونږ د پارټي نماینده کینډیډیټ کلم کامیاب شوی نه دی. هغې وجه دا ده چې یو خو په تیر 2011 نه مخکې په فاټا کې پارټي اکټ نو نو غیر سیاسي خلب الیکشن لا ودرېدل، د پارټي سیاسي تور باندې الیکشن نشو کېدای. د پیل ازل په 2013-11 کې چې کله پارټي اکټ پیپلز پارټي نافذ کړو، د هغې نه پس سیاسي پارټو له ازادي میلاو شوله او هغوی اوس په فاټا کې په سیاسي پارټو په تورو باندې کینډیډیټ ایسه اخلي. نو انشاءالله تعالی امید لرو چې په را روان وخت کې به په ټوله فاټا کې د هرې حلقې نه سیاسی پارٹو کینڈیڈیٹان کامیابیږي، کاغی تعلق د هر پارٹی سره وي، خو ان شاء الله سیاسی خلک کامیابیږي.
بالکل سمره، دغه سره عبدالرزاق صاحب څومره اتفاق کوي پر دغه بلغه نظر هم اخلو. خو یو ردون کې درو بيدوی ته ورزستلی مشي
نوید خان پنځه خبرې کوم چې نو په بشتم خو خان زید نه تا ململ تا فختن لرم چې دوی ماجی خالي دا وکي ک الته اغزای مګه برکاز توغل دوی رسیدلې دي او کندر رسیدلې او پټا کې د تعلیمي نظام دا ولي د امن رسول و چې تاسو پوری به تر نه دا ول دا سوا چې کېدای شي او بل دا و چې تاسو په تک بلار په ځوانانو ځخ کې د خانځي یا د پرسکلا او توغل ملمنانه راځي چې ملمنانه کې ډیر مننه کوي.
بالکل سمه ده، بالکل سمه ده، مننه ډیر زیاته. موږ به هڅه کوو چې تاسو سیمې ځوانانو سره هم خبرې وکړو. یو بلرونکي دوی ته ورته ستړي مشي
شمالي وزیرستان ارمانی صاحب سره ویل خداد غړو صاحب چې موږ ټول غا وکا طالب الرحمن پالته حکومت څو په خیبر پښتونخوا کې وایي چې نه دی کړی بول دې غا عمران خان حکومت څو وایي چې نه دی کړی دی پښتانه سره او دې غا حکومت راغلی و دې خو میز پښتانه پورا چې کیم پی غا پالته دی پیپل پالته دی چې پښتانه پورا دا غا ډیر ځای حکومت ای میز په کورمه دې پښتونه پورا دا پیپل پالته درمی دا ډیر ښه کار کوي.
څه کارونه کړی ستاسو لپاره؟
میز په طرف یې ډیر سکولینه جوړ کړی دي اور ڈینا جڑ کڑی دی خالتا ٹو بلینا اوکسلی دی ڈر کرونا کڑی شمالی وزیرستان کے
سما من نڈی رضیا تھا یو بل اردن کے دوی تہم اور دوستڑی مشی
سلام انا میو منا لب شاہ ریحان مدینہ
استڑی مشی ریحان سب سب ولغاڑی
اسرا لمومن صاحب پہلا خستا ڈیرا منن کو چی مون تا دس زوانان روالے او نو ٹیلنٹ خدای دی ہوگی چی انداغ زوانان زمون پختانو زمون کبیدی سیم دفاع ایو روخانہ مستقبل وگردی زما تپوس داده چې لکه څنګه نورې مینگان قبایلی سیمونه هغوی قبایل خپل باور او بروسا په وکي ووټ ورکي چې هغوی کله انتخابات وګټي نو بیا خپل بچي او هغوی خپل اسلام آباد کې او داسې نورو غټو نوښتو کې سبقونه وایي او د قبایلی بچي څه دي ناغا پنځمه پرې سبق وایي بیا یا چرته رېړه چلوي یا چرته دوبۍ دغسې بل ځای کې د کایو بلچو مزدوري کوي نو څنګه دا نو کول نوې ځوانان به دوی پړوان دي ځان سره بوزي خپلو بچو پسینه وروندي کې سیم سیم کچری دوی کامیاب شو.
سم مننه ریحان صاحب ډیره زیاته ستاسینه. عبدالرزاق صاحب دغه پښتنې به هم تاسو جواب وي خو لومبي پښتنه ستاسینه دا چې تاسو د حضرت ولی صاحب دغه دا داو سره څومره اتفاق کوي دی چې په خبره جنسي کې موږ تعلیم د پر ډیر کار کړ په فاټا کې موږ ډیر کار کړی دی
اسلام صاحب اگر تری کی خبر اچھی ہوگی دلانی گوتن کی یو کالج ڈگری کالج ہے جو واحد دائی یو کالج ریڈا بوٹو بڑا اس کی جوش ہے حقیقت خبر بٹی چھ ٹکلا دلانی گوتن دورہ کرن اگر دل تا کالج منظور کرے اگر دل تا اسپتال منظور کرے او یو دو گو یو نظام سسٹم اگر منظور کرے دا بالکل دا چانہ پڑا خبر نہ دا چا خکر چھ یہ سائن اپ کردا او زه خپل امید لرم چې ان شاء الله که الله وو کله موږ ذمہاری راکړه د مرکزی حکومت ډاکټر واکر چې تاسو فاټي باره کې خیبر پښتونخوا باره کې خبر او راځه زموږ کمزوري به موږ یاد سه وي خو په نړۍ مو سره مالی مشکلات دي او هغه معلومه چې مرکز سره کله اختلاف نه تا ته مالی مشکلات دي او د فاټي متعلق ضرور چې کوم خبر او کړه خبر خبر اختیار سے دام پیپلس پارٹی را کلای زمون د دې خبرې دې ډېر مننه کو او شکریا ده کو او کنن ته سوچو کې چې کوم حرکت توان دی نو په دې کې خود پیپلس پارٹی دې لوی کردار وکړي چې وایي دا
اصلاحات کړی نن موږ نور اصلاحات کوم غواړو هغه موږ توقع لرو چې که زموږ حکومت راغی نو موږ به هغه حقوق ورکوو د فاټې ته کوم حقوق چې پرې تر آئین مکمل توګه نور پاکستان ته ورکړي ټول حقوق به موږ
بالکل سما دا بالکل سما مننه ډیره زیاته ستاسو دوه ملمنونه منګ سر وخت هم لګ پاتې دی او زغواړم چې په نور موضوعاتو هم خبرې وکړو کپرس کا د توري سی به تاسو په واک رالی د غسیمی او یا ستاسو ګوند په حکومت کې رالی نو تاسو خپل باندې څه پروګرام لري د روزګار په برخه کې د قبایلی سیمو لپاره د خپل ان 15 لختم لپاره
بالکل جی دیکھو زمنگ فاٹا چی رہے پاٹا کے روزگار بالکل تباہ ہوئے دے پر پاٹا کے زراعت بالکل تباہ ہوئی دے پاٹا کے انڈسٹریل سے نام و نشان نشتا ہے نو زمنگ ارادہ دادا کا خدای تا منظور بھی و اللہ منگ تدا موقع کرلا نو ان شاء اللہ تعالیٰ منگ وڑ ادا چی منگ بے دا پاٹا تو ہر ایجنسی کی انڈسٹریل زون دا دے دا پارا جوڑو چی آگے کے بعد دا پاٹا اب ایجنسی خلق ہوتا روزگار میں لاوی گی کنچے بے روزگار ہے جی ورسرا دا دے دا پارا دا روزگار مواقع پیدا ہو کے دلو دا پارا دا دوی دا پارا با انشاءاللہ چی کم دا ٹیکنیکل ایجوکیشن دے پا آگے باندے با خصوصی توجہ ورکو چی زوانان یا کم خلق چی دی چی آگا ہو ٹیکنیکلی ہم آگو شہینو تا تیار شی چی کم دوی لا مخیلا رازی انشاءاللہ دا مونگ با دا کوشش بھی چی مونگ پا ہر ایجنسی کے پا فاٹا کے انڈسٹریل زون جوڑ کو خود دا خو بزدہ ہوئے چی آگا خو پا یوگا تا ستا باندے کی گی خود دا زب دا این 45 خبرو کن کمونگ لا مکملا شوانو انشاءاللہ تعالی دا دا ما دا سرا وعدہ چی زب پا خپلا حلقہ کی دا دیر پارا ضرور کوشش کوم انشاءاللہ چی دے کے با بریالے کیے گم
عبدالرازق صاحب ستا سے پلان بوی دا روزگار پا برخا کی
تاسو که سوچو که مونږ په داسې علاقه پراته یو چې مونږ مخکې ته افغانستان دی افغانستان نه مخکې اوسپیشیا پرته پاکستان ته روزګار ډېرې لوی مواقع پاکستان ته زموږ خلکو ته سهولت نشته نو اول خو دلته پکار ده چې کوم مالونه افغانستان د اوسپیشیا له تګ دی یا راتګ دی پکار ده چې دلته مونږ دی کې داسې یو مارکیټ جوړ کړو منډۍ جوړ کړو دنیا خلک څوک پیښور کې یو آئٹم منڈے پہ پیښور کیا ڈبل اسلام آباد کیا راجی زمون پلا دا یو امید ہے جزا دغه ټول شی منډے پہ دغه علاقے کی جوړه کما دا ټول روزگار دے دے نه ستار شي او زمون خلک پاره کی مختلف کاروبارونو کې انوال شي تاجران هم دي زیات ټول کار به دې طرح غونډو ما دا روزگار به خپل کور ته راوړم دې باندې ما دا ډېر لوی روزگار دی دومره لوی روزګار دی چې په میاشتو کې د کرګونو روپور ډالر روزګار دی او دې سو د علاقه بالکل بدل شي
سما او بلا سوچ کم از منګه چې په فیسبوک باندې ویډیو پرمو را د غیلاندې زبیح الله مسعود هغه و چې زه د سرګودی د یونیورسيټي نه تاسو ته پیغام درلېګم چې دغه دوانو کم کاندیدان چې دا وخت تاسو خبرې کینو له دوی نه دا و ته پوسه چې تاسو په شریکه باندې چې کم ځوانان استې د سیاسي ګوندونو دغه تل کې په قبایلی سیمو کې د تلپاتی عمل لپاره څه پلانونه لري دا به خري پښتنه وزما تاسو نه
رورا روز ما باندې پارا در ټول موږ سره په لاین دی موږ سیاسي اتحاد دی او په هر مسله باندې درامن والا مسله اذن ته حالات خراب شي څه خبره مې نو موږ دې زر خپل یعنی ګوندرا وخت کې خبره کړو دا غل پارا دا کار څو غل پر عوامو کې اذن ته چې احتجاجونه کوي چې کوشش هم دی هر هغه مسله چې موږ هم خراب دي خلاف موږ یو 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 موټي یو رونه غونډې دا نشته چې موږ مختلف پارٹی کله ته موږ وینې دلته هر یو مسلې د پاره موږ یو
حضرت ولی صاحب مننه ډیره زیاته حضرت ولی صاحب تاسو څه وایي
بالکل زدا عبدالرازق رور د خبرو سره متفق یم او دا به زدا وایم چې واحد فاټا هغه خیتا دا چې اوس اوس موږ له په 2011 کې سیاسي ازادي ملو شوې خو الحمدلله موږ هغه خلک یو د فاټا چې بیل ازل د پاکستان په تاریخ کې موږ ټول سیاسي ګوندونه چې سمره دی هغه ټول سره په یو پیج باندې په څو نکاتو باندې چې کومو کې د علاقې مفادو پاغې باندې سره بغیر د سیاسي اختلافاتو نه موږ ټول سره متفق شو او څنګه عبدالرازق رور خبره وکړه موږ سیاسي اتحاد د دې لپاره جوړ کړی دی چې د موږ کمی اجتماعي مسالې چې هغوی لپاره موږ په اجتماعي توګه باندې منډې وهو د امن او امان لپاره همیشه موږ د سیاسي ګوندونو خپل کردار ادا کړی د حکومت سره کوآپریشن کړی دی ریسنټلی په لنډې کوتل د هسپتال د نشکاری او مسله پرابلم مخې لارغله پاغه باندې هم نن مونږ ټول سیاسي ګوندونو مرګری په شریکا باندې تلیو او دا غوي سره په ډیسکشن کړی دا و ان شاء الله چې په سورزه کې پاغه د پاره مونږ په مشترکه تور باندې له عمل جوړو نو په مونږ په فاټا کې په ایجنسی کې څه څه سم مسالم راشي مونږ ټول سیاسي ګوندونو مرګری باوجود د دې چې عارف سړی بخپل نظریه خپل سوچ خپل پارټي خو د علاقې د مفاد لپاره مونږ ټول په یو پیج باندې په اتفاق او اتحاد کار کوو.
ډیره زیاته مننه ستاسو دوه ملمنو نه خپل کې وتی وخت مو مشال لري تور کو یو جهان مننه ستاسو نه چې هم دې سره خپل کور باندې سلام مو ته اجازه ورکړي د الله په امان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.